خوا فرانسوي څنوالانو د سیشن به ورس 25 کلن ایوب الخزانی ل مخکنه د مسافرونو د وجلو د کوخه کولو او نیت لرلو په جرم رسمن تورن کړ. الخزانی سره یو مل کلاشنکوف او 200 فایره مرمۍ موجود وي او یو غټه توفانګچه هم ورسره و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساته خبرونه ته خوږه سیده هم د راپورونو برخه د ملګرو ملتونو د اتمی څارګر ادارې مشر وایي د خپل ادارې په وړتیا پوره ډاډمن دی او په دې اړه پوره پته لګولې شي چې آیا ایران یو لسی زمخ کې د اتمی وسلو د جوړولو هڅه کوله او کنه. په مکړه په دې اړه تغ رپورت ده
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو په ویانا کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویل چې دا د ایران د اټومي پروګرام د کړکیچ د حلولو لپاره یو تاریخي فرصت دی.
اوس یو تاریخي موقع برابر شوی چې د ایران د اټومي چارو د لنجمن ستونزه حل شي. ظاهر لرم چې د دې موقع څخه پوره ګټه پورته شي.
امانو همدارنګه ویل چې د اټومي چارو نړیواله اداره د پرشین په نوم د ایران د پوځي سیمې په تړاو چې د پلازمینې تهران جنوب ختیځ په لور په 10 کیلومتره کې موقعیت لري د لارې د نقشې په سر روغې جوړې او یوې جلا موافقې ته رسیدلي. د ایران سفیر رضا نجفی ویل چې تهران د دې څارګرې ادارې سره همکاري ته چمتو دی.
موږ دا ومنله چې د فعالیتونو په تړاو ټول اسناد او ضروري توضیحات د اګست د میاشتې تر 15 نیټې پورې برابر کړو او همدا کار مو وکړ. په دې توګه موږ د خپل ژمنې لومړی پړاو د دې ادارې په وړاندې بشپړ کړ. دوهم پړاو په دې ادارې پورې اړه لري چې پر اسنادو او توضیحاتو باندې بیا کتنه وکړي او که په اړه کوم شک او ابهام موجود وي او یا کومه پوښتنه لري نو موږ ته یې وړاندې کړي.
د برتانیې سره د جولای د 14 نیټې د موافقې پر بنسټ ایران د چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحده ایالاتو سره دا ومنله چې د خپل اټومي پروګرام شفافیت ته زیاتوي او د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپلو ټولو تیرو مشکوکو اټومي فعالیتونو په برخه کې اندېښنو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي چارو معامله ایران ته د تلونکو سیلانیانو لپاره د ګټورو پرمختګونو او عملی اسانتیاو سبب هم شوی. ایران ته د تلونکو مسافرینو په ډله کې یوه بیکسی هیث براون شامل ده.
مونږ سوچ وکړ چې که دوی دومره خبرې کوي او معامله هم شوې ده نو هلته تک به هم خوندې وي. اوسنی حالت زموږ پاملرنه دغې اصل ته ور واړوله چې لاره پرانیستې ده او دا به یو اسانه سفر وي.
ایران د سیاحت د پراخوالي دپاره ښه موقع په لاس کې لري. په ایران کې د لیدلو دپاره بې شمېره ځایونه موجود دي. د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په 2014 کې د اروپا او شمالي امریکا څخه د تلونکو وګړو شمېر 9000 ته رسېدو. دا یوازې په دوه ورځو کې لندن ته د تلونکو سیلانیانو شمیر سره برابر دی. خو د اټومي معاملې تر لاسلیک وروسته ایران ته د تلونکو سیلانیانو شمیر خورا زیات شوی دی. خایسته صادقلمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او درنوندونکو دا هم د دې خبرونې ورسره مطلب په قندز کې تقریبا سل لوی او وړي فابریکې فعال دي خو پنګوالي وایي چې په سختۍ سره خام مواد پیدا کوي. دوی د دې ترڅنګ د خارجي تولیدونکو توکو د بیې ټیټوالی د خپل فابریکو د پرچاوي لامل ګڼي. ګلهم نیازمن په دې اړه رپورت را لګلې.
په قندوز کې تر سلو زیاتې وړې او لوی فابریکې او تولیدي شرکتونه کار کوي خو پانګوال د خامو موادو د پیدا کولو له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په کال کې څلور میاشتې یا تر دې ډیره موده فابریکې پرچاوي. د پلاستیک د تولید د فابریکې پانګوال غلام حیدر وایي چې د دوی فابریکه هم د خامو موادو د نشټوالي له امله په کال کې څو میاشتې پرچاوي. غلام حیدر زیاتوي
هغه مواد چې موږ دلته تولیدو ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان دای په ډیره ټیټه بیه بازار ته عرضه کوي. زمونږ برق وارداتي برق ده. کله کله زمونږ برقونه په هغه اندازه چې لازمه ده نه وي، یعنی یو عمومي عوارض را پیدا شي، زمونږ کارونه هم د سقوط سره مخامخ وي. هغومره اندازه سرمایه موږ کارا چول اله مونږ په دې توانیدل چې تنها ماشينالات تهیه کړو. د مارکیټ د لپاره مونږ دومره وافره سرمایه نه لرو چې مونږ خپل سرمایه دوران ورکو.
هغه وایي چې ځینی فابریکې د امنیتي ستونزو له امله وتړل شوې او تولیدات یې بند کړي دي.
ډېرې فابریکې فعلا سقوط دي. مثال په توګه دلته فابریکه وه چې هغې پایپونه جوړول، هغه د سقوط سره مخامخ شو. دلته یو بله فابریکه وه د امنیتي چارو د خانه بعضې ګواښونه ورته وشو. د جلال آباد نه هغو خلک راوړې وه، هغه خلک ولاړ بېرته. او یو تعداد نورې فابریکې هم چې ماته معلومې دي فعلا د ځینې مشکلاتو یا د اقتصادي مشکلاتو یا د برق د نشتون د لاسه یا بعضې ناامنۍ د لاسه فعلا سقوط دي.
حیدر وایي چې دوی سره په دغه وړه فابریکه کې 13 تنه کاریګر په کار بوخت دي او میاشتنی معاش ورکوي. نو که د دوی فابریکه پرچاویږي ورسره 13 تنه کاریګر او هغه کسان چې په بازار کې د دوی تولیدي توکي پلوري وزګاریږي. په قندوز کې عموما وړې تولیدي فابریکې له مستعملو موادو څخه ګټه اخلي، هغه پروسس کوي او دوباره ترې نوي شیان جوړوي. د پلاستیک جوړولو په فابریکه کې ځکه د غوړیو له پلاستیکي بوشکو استفاده کوي چې اول لاس خام مواد یې د ټیکس له امله دوی ته قیمته تمامیږي. د کاغذ جوړولو یو بل فابریکه چې سمو د پرچاوال دوه مشتور رئیسي بیا په تولید پیل کړي. اقبال فیاض چې دغه فابریکې مدیر دی وایي چې دوی د کارتن کاغذ دوباره پروسس کوي او په نوې بڼه یې بازار ته وړاندې کوي. د کاغذ په دغه فابریکه کې باید له پومبې څخه د مخ او لاسو د وچولو کاغذونه تولید شي. د شولو له پخاله او د لرګیو له بور څخه باید تولید ولري، خو دغه خام مواد ورته قیمته تمامیږي. نو مجبور دی چې مستعمل کاغذ دوباره سس کړي. اقبال فیاض د خپل فابریکې په اړه وای:
قبلن هم فابریکه در سقوط بود، اما فضل الله کې مدته یک دوه مېشه کې دوباره
په خو هم دغه فابریکه پرچاو شوی و. دوه میاشتې کېږي چې دوباره مو تولید پیل کړي، خو که بیا مو خام مواد پیدا نکړل کې د شی فابریکه له تولیداتو پاتې شي. په قندوز کې د فابریکو پنګوال وای چې د خام موادو له کمبود پرته غونډي هیوادونه د دوی د فابریکو د سقوط په خاطر خپل تولیدی مواد په دومره ټیټه بیه صادروي چې د سیمایزو فابریکو تولیدی مواد خلک د نرخ د لوړوالي لامل نه اخلي، خو کله چې صادرونکي توکي بازار خپل کړي نو د تولیداتو نرخونه لوړوي. دوی دا هم ویل چې کڅو میشتې د خارجي تولیداتو نرخونه ټیټ وچلیږي، د دوی فابریکې د سرمایې د نشټوالي لامل سقوط کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د ماسپښین 12:00 او 20 دقیقې د دې ساعتو خبرونه واوري. یو ټوپکوالا د امریکایي تلویزیون په عملی باندې د ژوندۍ خبرونې په دوران کې ډزې کړې دي او دواړه وژلې دي. ټوپکوالا چې تورې جامې په غاړه وي هغه مهال ډزې وکړې چې د ورجینیا ایالت د شمالي لویدیځ ایالت رونق سره نږدې په یو پلازا کې یو خبریال او عکاس لوي مرمن سره مرکه کوله. پولیس وایي چې ټوپکوالا خپل ځان هم اشتلې دي او زخمي دي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه هیواد کې د تیرو څلور کلونو په موده کې د خارجي لاسوهنو نه شکایت کړی دی او وایي چې هیڅ کله به په راتلونکي وخت کې د انتخاباتو په دوران کې خارجیانو ته اجازه ورنه کړي چې څارنې وکړي. بشار الاسد دا خبره د لبنان د المنار تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده. په کابل کې د سیمې د هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه جوړیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنه کړل چې غونډه به کله کیږي او څوک به پکې برخه اخلي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې دولت د انتخابات له سیاسي لوبونه لري وساتي، او په داسې حال کې چې د هلمند ولایت د مساقلا ولسوال منلي چې د حکومت مخالفو وسلوالو ځواکونو دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند والي مرستیال محمد خان رسول یار وایي چې ولسوالۍ اوس هم د حکومتي قواو په لاس کې ده، خو په سیمه کې د آزادۍ رادیو خبریال د خلکو له خولې وایي چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
ژوندا زن پوهیگم گرانی راتا هم دخمنی هم جانانی راتا
بس بنقیب دیوسا دمر پورا می غزل توری و دوستانو شندی
سوله تر اوسه خلق نه پیژني سوله تر اوسه خلقو کړي نه ده.
د نن شپې د ادبي خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیلم نوشاباشنا د روان خبرونه قربانې قدر منوریدونکو کلام اوریدلې دي چې ادبیات څنګه له ملي پولې واړول شي او نړیوال شي. دا هم کله اوریدلې دي او یا لوستم دي. کله یو هیواد ادبیات نړیوال شي ګټه یې څه ده؟ د هغه هیواد خلکو ته ولسته ملت ته یې ګټه څه ده؟ ډېر ځله به هم یعنی ژبه، اقتصاد، ټکنالوژي او نور څه نړیوال کېدو امکانات به هم اورېدلي او یو څه به واضح، خو ادبیات څنګه نړیوال کېدای شي؟ کله ناکله ادبیات د ټولنې ارزښتونه حسابېږي، د جغرافیایي موقعیت له مخې دغه ارزښتونه د وخت په تیریدو فرق پیدا کوي. نو څنګه به نړیوال کیږي؟ په هر صورت دا او نورې ورته پوښتنې راته په خپرونه کې قدرمن لیکوال چې په همدې موضوع یې لیکنه هم کړې ده او خپل دلایل لري، ګل رحمان رحماني سپتم بلنه ورکړې ده چې د نن شپې په ادبي خبرونه کې زما او ستاسو پوښتنې ځواب کړي. قدرمن اوریدونکو، مخکې د دې نه چې قدرمن رحماني سپ ته خراغ لاس او ستړي مشي او کور ودانۍ ویم، تاسو نه هیله کوم چې په 001202 شپږ 1 3 3 شپږ په همدې شمیرې زنګ ووهئ که پوښتنه لرئ او یا هم نظر لرئ، کولی شئ چې په خپرونه کې شریک کړئ. همدارنګه بله محلي شمیره هم ستاسو په واک کې ده، کولی شئ زنګ ووهئ 0909 010 اویا. facebook.com/voapashto دا هم د فیسبوک د پاڼې پته ده. موضوع ته سره شریکه شوې ده، کولی شئ چې خپل نظر او یا پوښتنه کلری د فیسبوک په پاڼه هم شریکه کئ او ویلې کئ. ښه، خپل قدرمن میلما رحماني صاحب ته خره خلاص يم. رحماني صاحب ستړي مشي؟
تاسو هم ستړي مشي. اسنا خورزم په سر کې تاسو د دې خبرونې ټول د نو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او خوښ يم چې په دې څو شېبو کې به له ګران اوریدونکو تاسو سره وو.
مننه رحمانی صاحب، زم خوشاله يم چې د نن شپې په خبرونه کې را سره ملمای او مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. زه په دې باور يم چې اوریدونکو به هم په کومه موضوع چې نن شپه تاسو غږیږي هغه ته به هم نیوي او کوایوري نو ډیر نیوي چې زونه به زده کې هله ده چې وایوري او د خبرونه تر پایا موږ سره اوسي. رحمانی صاحب، ډیر ظلم د سه اوریدلې دي، مثلا د ژبې، اقتصاد، ټکنالوژي او نورو مسایلو نړیوال کېدل یا د نورو چیزونو نړیوال کېدل د سه امکانات لکوازي، خو ادبیات به څنګه نړیوال کیږي؟
ډیر مننه. په سر کې اول باید د مسلې طرف چې په سر کې خپل اول د ژبې د فهم او تفهیم وسیله ده، د کیسې وسیله ده، په ټولنه کې رامنځته کیږي. چیرته چې ټولنه نه وي، ټولنیز اړیکې نه وي، ژبه پکې وده او پراختیا نه مومي. او ادبیات هغه څه دي چې د ژبې د خامو موادو په توګه، یعنی مطلب مې دا چې ژبه د دې ادب لپاره ده، د دې لیک را لیک وسیله ده او ادب ور باندې لیک ډول کیږي. نو په همدغه ټولنیز خصوصیت سره ادبیات ته هم دغه یو چانس ورکوي چې د ټولنې د خلکو ترمنځ د جغرافیایي محدودیتونو، پولو، کرښو نه هاخوا په یو بشری فضا کې د خلکو ترمنځ مترشي، او بل مهمه خبره خپل د انسانانو ترمنځ د انساني مشترکات لکه مینه، عاطفه، کرکه، خواخوږي، جګړه، درد، ژړا، خندا، خفګان یا همدغسې نور سره واخلو. دا ټول هغه څه دي چې دا پولې او کرښې نه مني. دا څه د نړۍ په هغه کونج کې د یو انسان فکري طبیعي غوښتنه او درد یا محرومیت دی. همدغسې د نړۍ په یوه بله برخه کې هم انسان په دغه ژبه باندې پوهېږي، یعنی دا د عواطفو ژبه ده. نو په ټوله کې ادبیات که رښتینی ادبیات ورته وایو، کله چې د انسان د نیکمرغیو یا د انسان د ژوند د تفسیر خبره کوي، نو طبیعي ده چې د انسانانو دغه ژوند سره ورته دی. د دوی دغه دردونه مشترکات لري، یو د بل سره انسانان یو د بل سره وصل کړي دي. او ادبیات په ټوله کې د انسان یا د بشر د نیکمرغۍ لپاره کار کوي، او کله چې دا پیغام ځي د نړۍ وې بلې برخې ته د ادب په ژبه، نو طبیعي ده چې هغه پولې او سرحدونه نه مني، او هغه څوک پکې ځان ویني، یعنی د ټولنیز ژوند د هندارې په توګه څوک پکې ځان ګوري، ځان ور څرګندېږي او هغه خپل ګڼي. یعنی په ټوله مهمه دا چې د نورو نو مشاهده ځینې شیان بسې چې په دې کې یو انسان ځان بېګانه او پردی احساس کړي، خو مګر دغه د ادب د خپلوۍ یا د خپلولو کړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک پکې ځان شامل ګڼي. نو همدغه ده چې دا جبهي چې هغه ادبیات چې د ټولنې یا د ملت یا کوې ملي بڼه ولري، هغه له ملي سره خو نه اوري، نړیوال کېږي، د انسانانو ترمنځ مطرح کېږي، نړیوال پیغامونه مفکورې لېږدوي، او هغه د معنویاتو د روزلو د پیاوړي کولو لپاره د ټولو انسانانو په ګډه هڅه کار کوي. او انسان په ټوله کې یا په پایله کې پکې سکون او آرام وي.
لکه څنګه چې تاسو هم داسې یو غیر مستقیم اشاره ملا وکړله، کله نا کله خو د تعریف له مخې چې تاسو خوند لیکوالانه تعریفی یا معنا ورکوي، ادبیات د ټولنې ارزښتونه حسابېږي، او د جغرافي موقعیت له نظره یا د ملک د حالت د نظره د هر ټولنې ارزښتونه فرق کوي. کله چې ارزښتونه فرق وکړي، هماغه د خلکو افکار د ټولنې ارزښتونه جوړي. اوس په دغه برخه کې مثلا څومره تاسو موافق هستئ چې د ادبیاتو نړیوال کېدل انسانان هم سره یو ځای کولای شي کنه؟ ځکه دغه تفاوتونه چې سړی د افکارو ګوري، بیا د هغې د مخې د ټولنې ارزښتونه جوړېږي، او بیا د موقعیتونه هم د فرق سړی ګوري، نو بیا په دې صورت کې ګټه یې څه ده؟ آیا امکان شته دی د دې کنه؟
بله، ډېره ښه خبره ده. اول خو د اوسنیو ټولنیزو اړیکو ته یا که د نړیوالتوب مسالې طرف، اوس مهال یعنی اکثره پولې او سرحدونه له منځه تللي دي. نړۍ ورو ورو یو د بل سره نږدې کېږي او نږدې شوې ده، او ډېر دلته وایي چې په یوه نړیوال کلي بدله شوې. هغه مطلب همدغه دی چې همدغه ارزښتونه چې تاسو خبره وکړه، یو د بل سره آشنا شوي دي، یو بل پېژني، یو بل حس کوي، ارزښتونه یې پېژني، خو مګر د همغه ارزښتونه ور وړاندې هم انسانان پکې یو ډول شناخ لري، یو د بل سره اړیکه لري. په دې برخه کې همدغسې د ادبیاتو په برخه کې کړه شو، د نړۍ د بېلابېلو ملتونو ادبیات اوس مهال خپله تر همغه ملتونو پورې محدود نه دي، یا مثلا د ژباړو له لارې یا د خلکو د ادارې لېږد له لارې د تګ راتګ او د اړیکو له لارې یو بل ته رسېدلي دي، یو بل لوستي دي، آشنا کړي دي، او دغه ارزښتونه پرته له دې چې هغوی ورسوي یا مثلا خپله یې تشریح کړي، د همدغه اثارو د لوستلو د مطالعې لپاره یو بل ته څرګند شوي دي، یو بل یې هېڅ کړي دي، په همدغه اساس باندې د نړیوالو سترو ارزښتونو په اډانه کې ورته ووایي چې محوه شوي دي، او هغه کړۍ پراخه شوې ده. او دغه واقعیت ورو ورو د منل کېدو وړ دی چې کنن وي که سبا وي، دا د یوې څپې په ډول دا روانه ده چې د پرمختګونو سره به ادبیات هم د ټولنیزې مهمې برخې په توګه باید بدلون پکې راشي، پرمختګ پکې راشي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د نړۍ د ادبیاتو د هر هېواد کې، د هر ملت کې د لیکلو ادبیاتو وړاندې د نالیکلو ادبیاتو یوه بشپړه دوره هم تېره کړې ده. په دې معنی چې کله هلته لیک لوست نه و، د پېړۍ وړاندې خبره ده، که خپله دغه د یونان او یا د نورې نړۍ ادبیاتو ته وګوري، د هغوی په نامه مطرح دي، خو مګر د نړیوالو ادبیاتو کې بیا ځانګړی ځای لري. په دغه دوره کې ډېرې کیسې او داسې داستانونه وي چې هغه سپاهي بڼه یې درلوده، په ټولو کې رواج و. خو که داسې ته وژباړل شي، یعنې د اکثره فولکلوریکي کیسې یا داستاني نړیوال داستانونه یا نړیوال اثر کړي، داسې سړی وژباړي، یو د بل سره یې شریک کړي، تاسو به وګورئ چې دوی ترمنځ بېخي هغه ټکي پیغامونه شریک دي. مثلا جادوي کیسې دي، ویرې دي، بلاګانې دي، دیوان دي، همدغسې ښاپریان او شاهان او پاشان او شهزادګان،
یعنی
د ګانو ملتونو کیسې په اندازه ډول دي. دغه نالیکلې دوره کې سړی وګوري د ګانو ادبیاتو یا د ګانو ملتونو د ادبیاتو دغه ورتهوالی سړی دی ته هېڅ کوي چې د پیړیو په اوږدو کې دوی له اکثرو ارزښتونو چې ځلې ساتلي او د ځنو نه تېر شوي دي اوس مهال په داسې وکړې کې یو د بل سره یو ځای شوي دي چې فکر کوي دا ادبیات دوی خپل دي. یعنی یو ملت د بل ادبیات ورته ناشنا نه ښکاري. فکر کوي چې دوی خبره کړې دوی د زړه خبره کړې ده او فکر کوي چې دوی به ژباړل شوي یا به دوی پټ کړي یا د خپل ادا ورباندې کولی شي. دا ټول د دې نه معلومېږي چې ادبیات د نورو نومو یا د نورو برخو په څېر نه دي چې یا د سیاستونه یا د سیاسي ادبیات ورته وایي چې اغېز ورباندې وکړي او د خلکو ترمنځ دیوالونه ودروي. دا د معنوي ډالۍ په توګه یو بل ته لېږدېدلي خلک یې سره نږدې کړي دي او خلک پرې راټول شوي. مهمه خبره همدغه ده.
بله رحماني صاحب یو لنډ ځواب کراکي. آیا په افغانستان کې هم ادبیات ام دې مرحله کې دي چې د سیاستونو ښکار شي ونه یم د سوچا پاتې لکه تاسو چې وایي چې په هغه صورت کې به بیا د سپات شي ام دې سدي
الله بعد امر غته پتیرو دورو کې کوم ګور ادبیات د سیاسي وسیلې په توګه وکړول شو. نه دې انسان د هغه په دې هنر یا د انسان د نیکمرغۍ یا په ټوله کې کوم ګور ادبي ماهیت لپاره کار ورته نه وسوي. یعنی د وسیلې په توګه کار ورنه واخیستل شو او که تاسو ورته پام وکړئ یعنی د انقلابي یا جنګي ادبیات کورته وي هغوی همدغه اغېز هم درلود خو مګر تلپاتې نه و محالنی و. او دا قضاوت هم ادب د ادب تاریخ لیکوال کولی شي او هم یو ساده پوهان کولی شي چې هغه کوی محالنی ادبیات و خو مګر ریښتینی نه و په دې معنی چې محدودیتونو کې راګیر و د وسیلو په جال کې راګیر و. خو په ټوله کې سړی پرې د حساب نشي کولای چې د هماغه مهال سره مړه شو بیا نه دي پاتې. خو مګر هغه څه چې انساني بشري عاطفي پیغامونه یې درلودل د انسان د نجات د خوښیو د انساني ارزښتونو د ساتلو په ټوله کې له تاوتریخوالي د لرې د افهام او تفهیم یا مثلا د انسان د خوښیو او د ستونزو د رابرسره کولو او بیا په یوه آرام او له تاوتریخوالي لرې چاپېریال کې ورته د حل لارو چارو او د ادبیاتو له لارې د همدغسې پیغامونو د وړاندې کولو لپاره خوندول شوي. هغه نن هم ادبیاتي او بیا به هم د ادب په تاریخ کې د نړۍ د ادب په تاریخ کې ځانګړی ځای او مقام لري او موږ د دغه اثارو ګڼې بېلګې لري. او بله افغانستان آثار نړۍ ته لاړ شو ګڼ داسې آثار به ومومو چې سړی وګوري په هغه پر کټ مسلی خو مګر موږ ورته په خپله یو معادل لرو. مثلا که تاسو د یونان ایلیاد اودیسی ته لاړ شئ دغه دوه شیری آثار سړی وګوري بیا همدغسې ختیځ ته راشي مثلا په هند کې د مهابهارات او یا رامیانا او همدغسې مثلا که بیخي لنډ راشي د فارسي ژبې شاهنامه سړی وګوري. دا درې هغسې آثار دي چې په بېلابېلو زمانو کې لیکل شوي دي بېلابېلو خلکو لخوا پنځول شوي دي. خو مګر ارادت انساني یا بشري پیغامونو ته سړی وګوري د دې نه معلومېږي چې د ریښتینو ادبیاتو د پنځونکو موخه او هوډ او ارمان یو خو په بېلابېلو زمانو کې په بېلابېلو ټاټوبو کې دوی خپل دغه غږ پورته کړی دی او دا غږ یې تر ننه تلپاتې دی ځکه چې حتی دغه د الیاد اودیسه خو یعنی بېخي شفاهي آثار و. کله چې په یونان کې وروسته دغه لیکني ادبیات رامنځته شول وروسته ولیکل شول او هغسې څنګه د خلکو په ذهنونو فکرونو کې پاتې ولیکل شول یعنې تر ننه ژوندي پاتې شول. خو مګر که دا چېرته سیاسي ادبیات وایي د سیاسي موخو لپاره وایي یعنې دا د انسان د نیکمرغیو یا د خوښیو یا د انساني عواطفو د رابرسره کولو عنصر ورڅخه استل شوی وای شاید دا د خپلې زمانې حتی تر یوې تړۍ پورې به هم دوام نه وکړي.
بله مننه رحماني صاحب که د افغانستان ادبیاتو ته نظر واچو. اول راشي د سیمې کچه په بحث وکړو. اوس د افغانستان ادبیات کې ادب د په ټوله نړۍ کې خوب خی هغه د کچه په حساب وي چې په نړۍ کې په ټوله دنیا کې لاته چې د سیمې په ساته څومره مطرح دي په کومه کچه کې
زه فکر کوم البته اول خو باید په دې پوه شو چې دغه د نړیوال ادبیات او کلی ته د ورتاګ یالته د مطرح کیدو یو مهمه مسله د اسباره مسله ده. کله چې خپل ادبیات نړیوال ژبو ته ونځ باندې ځکه نړیوال ادبیات نړیوال ژبه لري چې کراسي انګلیسي ته یعنی د اکثر نړیوال ادبیات ژبه انګلیسي ده. خپل تاسو دغه د نوبل جایزه وګورئ هغه اثر ته ورکول کیږي چې د نړیوال فکر او پیغام تر څنګ په انګلیسي ژبه لیکل شوی وي. مثلا په اکثر اثرو کې دا یو شرط دی چې د تا ورسول شوی دی. نو تر دې راپورې تر اوسه پورې چې کوم افغاني اثر مثلا نړیوالو ژبو ته ژباړل شوی دی هلته یعنې لګڼو د ستایل او هرکلیو سره مخ شوي دي. فرق په دې وروستیو کې د وکیل سلام الشینواري چې د پښتو ژبې تکړه کیسه لیکوال لري دی یو د 50 میلیونه د کیسو ټولګه چې هندي ته وژباړل شوه نو انګلیسي ته وژباړل شوه. فکر کوم وروستیو کې جرمني ته هم ژباړل شوی دی 50 میلیون په نامه انګلیسي کې را فکر په لندن کې ور باندې کار کتنه وشوه. ځنو نورو لیکوالو مکتلې یعنی دغه د کیسې له خار کلی سره مخ شوي. حال دا چې دغه پیغامونه او تصویرونه د افغاني ټولنې وو خو مګر هغوی هېڅ کا چې دلته څه تیریږي یا څه پر اسانه کې ویل کیږي هغه شاید ما لنی یا یو مخه ولري مګر ادب شو دی هغه هم نه وازه چې تلپاته دی بلکې د دې د عامه ټولنې د سین کو د زړه نه راوتلې خبرې دي او خلک ته انځر کړي دي شرکلای شوې دي. همدغه څنګه نور آثار چې زنه په خوانیو لرغون اثرونه چې مثلا مستشفقین اوس باړل دي زنه را دي خواته چې زنه افغان لیکوال اوس باړل دي لخر خلی یار کلی سره مخ شوی دي. مثلا زنه افغان لیکوال چې انګریزي لیکل کړي دي مثلا خالد حسینی رئیس آزاد کاغذ پر انواز اثر چې تقریبا په میلیونونو ټوکا وپلو شو هغه چې د کابل د ځای وڅوا د افغانانو وڅوا لکه سره مخ شو اوس د نړیوال داستاني ادب یا کوې د ناولونو په منځ کې ځانګړی ځای لري. دا روسي دوه درې ناولونه مثلا زه پښتني نمرونه او دغه کاغذ پر انواز نړیواله معلومیږي چې افغان ځوانان یا افغان لیکوال د دې وخت لري یا په پښتو ژبه کې کوي د لیکوالو باندې حسابونه کوي ځان په اساس چې هغه نړیوال معیار لري بشري پیغامونه لري د خپل هیواد هغه مسؤلیت نوتلي دي د انسان په نامه دي. بله مهمه خبره دا ده چې ډېر داسې اثار دي چې په هماغه خپله زمانه کې موږ دا نه فهمولی چې دا د نړیوال فکر او پیغام ولري یا د نړیوال ادب یو غوره برخه جوړه کړي. د وخت په تېرېدو دا راڅرګندېږي ډېر داسې پیاوړي او ممتاز اثار هم شته د نړۍ د ادبیاتو چې په خپله زمانه کې دومره نه و مطرح یا د لیکوالو ته دومره توجه نه وشوې. فرق دغه دی هندي لیکوال رابیندرناث ټاګور خپل کله چې د نوبل جایزه نه واخیستې وای په بنګال کې د علوم اکاډمۍ ته پیشنهاد وشو چې دا باید په ادبیاتو کې د نوبل جایزه افتخار او بخښي د ډاکټورا سند ورکړل شي په افتخاري ډول. خو هغه اکاډمۍ او د بنګال پنتون وای بیا دا ته وویل چې د بنګالي سمنه لیکل دي وانه دی. خو کله چې بیا دا ته نړیوالو ادبیاتو کې د ګیتانجلی اثر ته د نوبل جایزه ورکړل شو ورسره دغه د خپل هیواد پنتون ورته وړاندیز وکړ چې موږ باید دغه جایزه ورکړو. یعنی د دې څخه یو سلام مخړې دي چې نړیوالو خپل دغه د دې د هیواد د هیواد لیکوال وروخه ځند ورسره ورته پام شو چې دلته یو دومره ستر لیکوال اوسېده چې آثار د نوبل ورو چې جایزه باید واخلي. نو دنه معلومیږي چې تر دې راپوري حکومتونه ورته وایي مثلا ادبی ټولنه کړي ورته وایي تر څو چې د خپل لیکوال په نړیواله سطح مطرح نه شي آثار یې ودس باندې خپل لیکوال فکر نه کوم چې دومره کار وکړلی شي چې هغه نړیوال ادبیات ته خپل آثار ولګوي د ژباړې له لارې یا د سیمینارونو پروګرامونو له لارې. دا داسې پروګرام دی چې ډېر ډېر بنسټونه باید سره یو شي لیکوال ټولنه دولتونه د دې نه وروسته باید دا سیستم رامنځته شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې لکه څنګه چې نورو برخو کې ستونزې موجودې دي لپاره مرغه چې په ادبیاتو کې هم دا ستونزه شته.
بله یو اوریدونکو د فیسبوک په باندې پوښتنه لیکلې ده یو ورو لیکلي وارث سروري وای زمونږ ادبیات ډیر اوګوتل لرغونه تاریخ لري خو ډیر شاته پات دی. د دې دلیل هم والي چې تر اوسه پورې نړیوال نشو ادبیات زمونږ نړیوال نشول او ډیر روسه پات شو. دلیل وای څه دی؟
یو خبره دا ده چې ځینې خلک یا په ټوله کې کوی زموږ موضوع ادب د ادیبان دا ویره لري چې کچیر ملي ادبیات نړیوال ادبیات او کړي ته داخل شي شاید خپل هویت له لاسه ورکړي. مثلا شاید د نواخ تل شي درګلی پکې وشي د نړیوال په نوم باندې حساب شي یال تر شي د کوم اثر شي بدل کیږي بیا د لیکوال سیمه پکې ورک شي بل څه نه مخبرل کیږي. یو دا ویره ده چې موجوده ده. خدای دې ته به ځواب ورکړم چې دا څه به ځای نه ده چې د دې سره مې واځي چې دا ملي او موقف پیوړی کیږي بلکې د نړیوال ادب یو غوړه برخه تشکیلوي پرخه کتافي لانډای وژباړې پښتو لانډای لاړ شي د نورو ژبو په ادبیاتو کې خبرې شي یا د نورو هیوادونو په ادبیاتو کې خبرې شي هلته همدغه لانډای د همدلته چې کوم نومر کړی همدغه ځانګړتیا دی کله چې تعریفي دي همدغه سره ذکر کیږي چې دا د پښتنو ملي شعر دی ولسی شعر یو غوړه بیلګه ده هلته څوک نه وایي چې دا د پلان کې یعنی داسې هوا چې موږ ویره ورنل لري چې هغه به حساب کې په کوم څه حساب شي د تاریخ سره میدانو مطلب چې دا د پښتو ولسی ادب یو غوړه بیلګه ده بل خبره دا ده چې د افغان لیکوالو ډیر اثر شي خپل په دغه خپل ملي ژبه خبره شوې دي ریز سم لیکوال به وګورو چې غوړي مثلا نړیوالو ژبو لیکنې کړې وي یا غیر مطرح کړې وي په نړیوالو ادبی بحثونو کې یا پروګرامونو کې یا مثلا کوو چې د ادبی کړې ترمنځ د اثارو د مطرح کېدو لپاره اړینه ده چې دوی باید هم نړیوال اثار مطالعه کړي او هم خپل ولسی ادب او هم خپل معاصر ادب په یو باندې هغوی ته وړاندې کوي چې تر دې حد چې کوم کار شوی هم دی هغه خپل دی هغه د ټولنو د خلکو لخوا شوی دی مثلا کبیر رحمان بابا دیوان وګورو یا خوشحال بابا ځنې شعرونه وګورو دا خپل هغه انګریزانو ژباړلی چې یا پېښور ته راغلی وو پښتو زده کړې وه یا مثلا خپل د څېړنو یا د ځینو ماموریتونو لپاره راغلی وو خپل یعنی افغان لیکوالو دا کار نه دی کړی چې هغوی دا وژباړي هلته یې وړاندې کړي او د ځینو جایزو لپاره یې کاندید شي چې مستحق هم دي او اخیسته یې شي نو دا ټولې ستونزې د دې سبب شوې چې د افغاني ادب ټوله کې وایي ته یوه ګوښه کې پاتې شي او د نړیوال ادب د برخه په توګه هغه خپل ځای تر ډېره څنګه چې لازمه ده هغه خپل نشي کړی څنګه چې زموږ ګاونډیو ژبو یا کوی خپل د ختیځو ژبو ځنو آثار خپل کړی دی.
مننه رحماني صاحب زما یو پوښتنه تاسو په خپل ځواب کې ځواب کړی ډیره مننه چې ما هم د ارزښت په اړه غوښتل پوښتنه وکړم چې کله ادبیات نړیوال شي هغه ارزښت چې دا مهال په خپل ملک کې لري یعنی فیصله ویم زما پوښتنه دا و چې ته ادبی غلا خو به ونی شي ورکه مننه تاسو پوښتنه ځواب کړه راځي د اوریدونکو پوښتنه به ځواب کو او وګورو یا واورو چې په لاین کې را سره څوک دی. بله مهرباني وکړئ اورم.
سلام علیکم خورجان تاسو سلامونه وایم او رحماني صاحب تاسو سلامونه وایم
کور ودان ور سره مشي
خیر بس د رحماني صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د څومره شعرونه ویلې دي او کوم کتاب میتاب لري کله د شعرو چاپ او اوس چې تر په وطن کې کوم جنا
خا معنا نور را پښتنه د پزیده رحماني صاحب نه به خلک د غد خصوصیت ادبی کړنو پاک لري ډیره پښتنه لري خو راځي چې د موضوع په اړوند وغږیږو چې ادبیات څنګه نړیوال کېدی شي. معنا درنه چې خبرونه کړي برخه واخص قدر من اوریدونکو له تاسو نه هیله کوو چې د ټاکلې موضوع په اړوند خپل پښتنه مطرح کړئ. زه پوهیږم چې هیڅ پښتنه د ادبی خبرونه د چوکاټ نه بهر نه ده خو هیله ده چې د خبرونه موضوع په نظر کې ونیسي. بله مهرباني وکړئ اورم. مهرباني وکړئ اورم.
منده څه کوي ځواني چې ویل سلام یو تاسو ته منه
شنواره سپ ستړم چې که غلط نه کوم ځکه چې لکه غاک دې سم نه راځي په خیر اغلی خبرونه ته
مته څه کوي دا زلیدل ستوري درو ستړي سره خبرې ډېری معلوماتي او ګټورې دي هغه په څنګه دغه چې دغه د ځفاري په برخه کې اوس دغه شنواري صاحب یو هغه انګريزي ته ژباړل شوی و هغه باندې د خلکو هغه کاو چې هغه ژبه خوږه نه وه لکه یعنی هغه لوستل کې ځان سره نه ساتلی په دې برخه کې هغه ژباړلې معلومه خو زه نه غواړم چې هغه هغه نوم واخلم یو درون شخصیت ته زمونږ نو په دې برخه کې څه څه دي او کومې څه دي یعنی خلک له هوا څخه ته باندې ورته پام شوی و کنه او بل لکه اوس کې څه دي په غریب ټولنې کې څه دي چې یو حیوان دی چې څو دال تا غوي ورته ډېر په خاغه باندې ګوري بلکې زموږ له تبع ټولنه کې ورسره هغه سیاست ساتنه دي هغه ته هغه سرګنه جوړي نو په دغه برخه کې بیا اجبارن څه کوي بس نو تاسو وخت نه سمه
شنواره سب ما تم پختنه لمړنې پختنه مراته لګا وازی نه وډی رو بخي کې د شي رحماني سبب پویدلې خو ماته لګا ګونګا وچه د بهرني کتابونه چشباړل کیږي دلته زمګ افغان افغاني لیکوالان ورته ماجب ته سم پاملرنه نه کوي کڅنګ
زه په پوه شوم
خا خا سمه ده
بل
ما چې رحماني صاحب پوي شو ما بم پوي کی چې رحماني صاحب څه جواب راکړي
زبا فاجا نه لوسي ته رضان سره نه کی ساتل دغه کلواري صاحب یو ټول غږ باندې په یو انګلیزي
کې خا په انګلیزي
هغه یې په دغه برخه کې څه کول پکار دي
مانه کور ودان کور ودان رحماني صاحب
ډیره مننه زبا ول له دا هغه لمړی پښتنه تر شمې ده اشاره ده ټولمل شنواری سه پیغام ته د کیسو د پیغام په اړه چې وړو شه د شه په پیغام په اړه نو بخې دا ټیټی ملي چې مخکې ما یادونه وکړه دا د نړۍ د نوښتو ترجمه شوی دا د چې په دې کې راځبه چې د نسوز دی او زنو لوستل کې ور باندې نیوخه کړی دا البته په ځواړه کې تدوی د نسوز دی او بیا چې سړی د دا ژبه چې مورانه نه یې ژبه یو څور ځواړي دا تدوی د نسوز لري خو دلته مهمه خبره د پیغام یا محتوا د چې ځواړان هغه باید پکې وساتي او الفاظ تبعید چې یاره شب خپل بیل جوړښتونه لري موږ نشو کولای چې د پښتو د هغه ژبنی جوړښتونه یا اندرونه په بل ژبه باندې تطبیق کو یا د بل ژبه په خپل ژبه باندې وته کو دا خپل ژبه ده دا ځانګړتیا لري چې څنګه قبلي خو خبره ده چې ځنې وخت هغه ځباړن ته ښاین ویل کیږي هغه یو ټکی شادم دی چې ځنې وخت مفهوم سم نه لیکدی خو په ټوله کې هغه ته د پیغام شامل دی ځکه لوستل کی څوک چې په ځانګړي ډول عالی ادب لولي هغه په هیږي چې شاید ته دا الفاظ خپل لیکوال نه وکړو دی او ځباړن ته چې تذیرات راوستل وي خو ځباړن ته ډیره باید هغه پیغام خبره یاد کړي او په خاطر غوښته وساتي او بل خبر دا و چې ځنې ټکی التشته پکې تبعید ده چې مثلا توس مونږ ګدار لرو یا مثلا په یو شیر کې یاد شوی یا دا وژ باندې نو تبعید ده چې هغه مونږ دې لپاره شاید څه ګټه نه کړو په انګریزي کې ځکه چې هغه ځوان مودرن دی په مخلل دی او زموږ دغه خې دی کلاسیکو استعاره لپاره یا د تشبيهات یا د نور الفاظ لپاره هغه یو بدیل نه وي خو تر ډیره پورې د ځواړن لپاره مهمه ده چې د ټکی په ټکی ځواړ نه هافته هغه ته ځانګړي متبادل اصطلاحات پیدا کړي په هغه باندې وښوړي یا مثلا ترکیبونه په ترکیبونه باندې وښوړي او د دې لپاره همدغه کوم تلونه یا نورې بیلګي همغه څه په هغه اصطلاحات په تلاتون وکړي او متبادل لارې ورته پیدا کړي څه مجبوره وکړي چې څنګه ځي د سم د موضوع د پروګرام ووتی خو تر ډیره پورې مهمه ده چې په کې مراد شي
بله مننه رحماني صاحب تاسو د همدغه موضوع باندې چې تاسو لیکنم کړی دی یو برخه کې د تاسو جمله زکټ مټر اخلم چې د ملتونو ترمنځ ګډه فرهنګي پدیدې د دې سبب ګرځي چې د نورو برخو لپاره فعالیتونه او پراخیدو زمينه مساعده شي کراشو افغانستان ته د افغانستان د ادبیاتو په برخه کې کړه هر څومره هلې ځلې وشي یا نړیوال توپ ته هڅه وشي څومره افغانستان غوند ملک ته بد څه ګټه ورسي مثلا د نور په کوم برخه کې بعد نور فعالیتونو زمينه برابر کی
بلې البته اوس مهال د دې د تاسو برخه ته کراسو د نوبل ادبي جایزې برخه ته کراسو دا کمیته په ټولو هیوادونو کې د هغه د نړۍ د کال په کال ادبیات ارزوي ګوري چې دا څنګه ادبیات په حکومت کې لیکل شوی موضوعات په شری کې ځم ځنې خلک د سیاسي موضوعاتو تورم ور باندې ولګوي او شاید ډیره فورې ځکاني خو مګر دوی اکثره د نړیوال پیغام لرونکو اثرو باندې خبره کوي په دې باندې راکېږي او البته بیا که چې د کلتوري فکتورونو یې د خپل هیوادونو په غوږ باندې نیوخه دی نه کوي زیاده وړاندې کیږي هغه د مغه هیواد یا د مغه هیواد لیکوال لپاره یو امتیاز دی نو که چېرته افغاني ادبیات هغه د نړیوال فکر او پیغام لپاره یا بل لیکل شي یا ول لیکل شي او وړاندې شي نو د دې یو اثر سره د ویټولنې یا د ټولنې کوسوې د افغاني ټولنې پلسګون ارزښتونه د دې سره انتقالېږي هغه اثر ک د داستاني یا مثلا منظوم یا منصوري د هر ډول کی تغیر شي دغه چاپریال د دې راتل کې د نظمکا یا کریکټرونه یا موضوعات خپل افغانستان دی دا که دا یو اثر سره د یو اثر د ځواړې سره یا د نړیوال کېدو سره ستا پلسګونو نمونه یعنی د اشخاصو ځایونه د سیمو را د سیمو دوت کلچر یا نور څه شي هغه ته ورسره آشنا شي تبې ده چې تا خپل کلتور په یو ډول هلته معرفي کړی دی او خلک ورسره آشنا کړی دي او په نړیوال ادب کې دی د خپل ملي ادبیاتو یو کوچنی برخه ثبت کړی ده او کله چې هغه څوک مطالعه کوي او ګوري تبې ده چې تا پیژني افغانستان پیژني او د افغانستان په اړه فکر کوي او د دې ته هڅوي چې نوره مطالعه وکړي او ځان ته پام راوړي دا مهمه خبره خپل ادبیاتو ته د نړیوالو پام راوړنه ده ترڅو په خپل هواد او خپل محدودیت کې پاتې نشي او د ټول سره شریک شي او ټول ور باندې حساب وکړي. یعنی تاسو دا به د خوانه زنه په تشریحینو مثلا د جیمز مستتار او د پښتو شعر هارو بهار دا وګورئ چې ته دا نه وژباړل شي یل کنه وایې چې شاید د پښتو ادبیات د نړیوال ادبیاتو څخه په یو کونجو محدودیت کې پاتې وایي چې هغه په اړه معلومات نه درلودل. یا همدا چې د مومن خان په نامه یو انګریز او سلیم مختار نوم دی چې تل د رحمان بابا دیوان پښتو ترجمه کړې تل په پښتانه نور کله مبهرانه هوادونو ته تلل نو د ځان سره به څنګه نه وشي نه یا لاسي صنایع وړل تل په خپل بهرانه ملګرو ته تصور کول هما چې کله وسته رحمان بابا دیوان انګریزي ته واړو دی لدی ورسته د رحمان بابا دیوان په ډالې کې وړي اول ته به نړیوالو ملګرو ته نور هوادونو ته ډالې کوي. نو همدغه
رحماني صاحب خبره ده په ګل بدله زبام یو لنډه خاطره تاسو ويم د رحمان بابا دیوان یو دوه کال مخکې هم دلته ما یو امریکایي جلې سره چې پښتو زده کړې و په خبرو کې شوم غوښتل مور سره مرکه وکم خو مخکې ته مرکه ومور سره خبرې کولې ورته ویل څه پویږي په وې د پښتو ادبیات مخخېږي په شپږو میاشتو کې ډېرې ښې خبرې دې زده کړې وې همدغه سبب شو چې ما او غوښتل چې دې سره وغږیږم په پښتو مرکه وکم. نو دې مال چې خوخېږي دې یو په یو ډېر عجیب انداز کې دی ویل چې د جنون تر سرحده زده رحمان بابا د دیوان سره مینه لرم پرته د دې چې ورنه پختم یو دوه بیت راته ویل او زه غواړم چې د رحمان بابا دیوان په پښتو ټول خلاص کم به پسته هغه انګریزي زه ولولم ځکه زه غواړم چې هغه زما په پښتو زده یو څو بیت راته ویل. نو ما تعجب وکوم ولې شاید ډیر مونږ خپل به ډیره پاغه بیتونه نه پویدل لکه دې چې راته ویلې.
یعنی دې ډېر مهمه هم دغه تکیری دلته خبره ده چې ته به خلق ته د دې قناعت ورکوي چې ول استاد ادب ولولي ول استاد ادب ارزښمن دی او یا استاد ادب کې څه دي چې په نړیوال ادبیات کې ادبیاتو کې هلته موجود نه دي. همدغه د لیکوال کار و د لیکوال په هنر پورې اړه لري چې د دې مهارت نه څنګه کار واخلي یا دغه اړتیا
څنګه
خپل ادبیات د نړیوال ادبیاتو
بله رحمانی صاحب دلته او بخه ډیره بخنه غواړم زبی الله توکل يم یو پښتنه لیکل دا د فیسبوک په پانه وای نړیوال کېدن به دومره سخت نه خو ما غستاسه خبره چې څنګه نړی کې یا نړیوالو کې نړیوال ادبیات کې څنګه به خپل ځای او موقعیت تثبیتول شي یو ملک چې ما غستاسه خبره ده چې باید څنګه قبول کې پنورو چې د ادب استال ته ځای ونیسي کنه.
البته روته خبره ده چې موږ وغواړو خو نه غواړو د نړیوال کوم پروسه کې دا یا مثلا نړیوال کېدل چې دا هم دا اوس یعنی افغانستان کوی چې شاید نړۍ ورسره پاتې هوادي خو مګر د نړۍ دغه د ستر کلی یو کمزور هواد هم دی او دا تر دې کمزور هم چې بیا هم د نړۍ هغه یو برخه دی دغه یو برخه به ګرځېدل خو کله چې موږ نړیوال کېږو هلته موږ باید د خپل کلتور فرهنګ دودونه رواجونه یا مثلا د هرې برخې د هویت و نښه ولرو. دا چې ادبیات زموږ د ژوند یوه برخه ده دلته دغه د مهمه خبره ده چې ادبیات مو هم باید په هغه کچه کې مطرح وي کله چې څوک موږ مطالعه کوي ضرور نه ده که یو هېواد کمزور وي ضعیف وي د هغې ادبیات هم په هماغه کچه وي. ادبیات د انسان د فکر ذهن او معنویاتو سره تړاو لري او که هر څومره ستونزي ادبیات په ستونزمنو حالاتو کې راټوکېږي څومره چې ستونزي وي څومره چې هغه مشکلات وي یعنی تر ډېره پنځهونکی یا څه وایي هغه مقاومتي ادب یا قوتو یا مزاحمتي ادب ورته وي هغه په همدغه حالاتو کې رامنځته.
بله ایوه پوښتنه بله او به رحماني صاحب وخت کم پاتې زه غواړم چې یو څه پوښتنه ما سره پاتې نشي البته پوښتنه خو ډېرې دي خو غواړم دا کدي پوښتنه جواب هم راته راکړي. څومره د ادبیات نړیوال کېدل د شاعر یا د لیکوال افکار پورې اړه لري مثلا یو د یو چا فکر محدود دی په خپل ځان کې دی او لیکوال دی یو لیکوال فکر محدود دی د خپل کاری یعنی خپل ماحول نه دی وته فکر یو چا فکر په خپل ځان کې دی یو ماحول کې دی یو په ملي کچه دی یو په نړیواله کچه دی هغه د خپل فکر نه وته د ځان نه وته د سیمه نه وته د ملي فکر نه وته دی هغه نړۍ ته فکر کوي لیکلو کې ډیر مخکې تللی دی. دغه حالت ادې ملک ادبیات چې تقریبا لیکوالان ادب په مخ به څومره ادبیات نړیوال کول شي او څومره ورته نږدې کول شي د لیکوال افکار.
بالکل مهمه خبره ځکه او مهمه پوښتنه ځکه ده چې د ادب پنځون ته خپل لیکوال دی کله چې خپل لیکوال پراخ نظری ونه لري یا د خپل فکری محدودیت یا د خپل د ادبی نړۍ د چاپیریال خني راوته نوی راوتلی نو په دې لحاظ باندې د خپل ادب په هغه نړیواله کچه معرفي کولی شي او نه په نړیواله ادب کې ځای موندلی شي خو د دې لپاره باید خپل ادیب لارې چارې ولټوي ځکه د خپلو تجربو له مخې درته وایم ما به ځینې پخوا داسې شیان لیکل چې کله به مطالعه کول یا مثلا په لومړي سر کې به تر هغه خپل کلي پورې محدود وو همدغسې به تر هېواد پورې محدود وي تر خو کله چې ما د ادبیاتو په برخه کې په زده کړو کې نړیوال ادبیات مطالعه کړ هلته ما هغوی ولیدل چې هغوی څومره لوی فکرونه کړي دي یا مثلا د انسان په اړه یې څومره فکر کړی دی یا مثلا خپله د خپل ژوند لپاره یې څومره فکر کړی دی ځکه دا لیکوالي خپله د انسان له ژوند نه راپیل کېږي ستا د خپل ژوند هنداره دلته کله چې ته خپله محدودي ستا ده هنداره ده ته هم هغومره محدود یې او هغومره تړنه یې او مخاطبین یې هغومره محدود دي دلته بله مهمه خبره د مخاطبینو ده یعنې د لویو ادبیاتو یا د لویو ادیبانو مخاطبین هم هغومره پراخه یي هغومره پراخه څه چې کړی وي ادبیات یې هم پر همغه اندازه خپل اغېز لري فردی اغېز او ټولنیز اغېز دا ټول د جفر دغه فکر او پنځونو پورې اړه لري نو کله چې لیکوال دا سچونه فکر یعنی ادبیات داسې نه دي چې لیکوال پرته د رامنځته شي د یو داسې لیکوال نه تمه ولري چې دا ډول سوچ فکر او هڅه او تلاش ونه لري نو دا طبیعي ده چې دا ډېره پورې د لیکوال په طرف نظرۍ پورې اړه لري چې تر کومه حده فکر کړي د څومره مخاطبینو په اړه فکر کړي یا فکر یې تر کومه ځایه محدود کړی دی یعنی خپل ادب ته هغه ساحه تر کومه حده پراخه کړې ده په نظر کې نیولې ده دا ډېر مهم ټکی دی
ډېره مننه رحماني صاحب بله فکر کوم چې خبره مې قطع شوه که څنګه ها رحماني صاحب د خبرونه ورسته شي بي دي بس خوګ د پښتنې لا ډېرې بي جواب پاتې دي نو راتلونکي په خبرونه کې هله ده چې بیا هم زمنګ بلنه و منې بس لوی دي بیا هم په یو غږیو د نن شپې د ادبي خبرونه د پاره چې بس هم دومره محدود لګو نو تاسو مونږ سره ګډون وکړ ډېر مننه ستړې شوې رحماني صاحب مونږ ډېر ترجیح دي ته ورکړل چې تاسو نه وورو کورم ودان ژوند دی اوسې خدای پامن قدر مون اوریدونکو د نن شپې ادبي خبرونه په همدیزي پاتې ورسېده تر راتلونکي لوی الله مال شي
درد غړم پخار یوما سات کې زپو درد غړم پخار یوما سات کې ستاس دستا خبرې چې نخلو نه رنگارنګ دې ستاس دستا خبرې چې نخلو نه رنگارنګ کړې اوس خوش راغیم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کڑے برد ازلی دی کشک مادت زان پرن کڑے زخو شرابیم خلوت کی شرق سود یہ رات توائے کشنے پا خلوت کی شرق سود یہ رات توائے ولی پا خپل زاندہ حسے عرق جہان تنگڑے ولی پخپل زانده هسی عرد جهان تنگره اوز خوش رابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کڑے برخی ازلی دی کشکی ماد زان پران کڑے زخو شرابیم پرباب پنیو چنکڑے شینک میں زتو دے پرباب پنیو چنکڑے او زخو شرابیم زخو شرابیم